سپس گفتگوی بین الافغانی را بپذیرند. و عبدالغفور از قندهار نوشته است که همزمان با گفتگوهای صلح، جنگ هم در افغانستان روان بود. پس صلح چگونه برقرار شود؟ رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم اجمل اند باشید. انصب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروخ. قدر منو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. قدرمنو دوستانو، ستړي مشي، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادې مسلې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی چې ننګرهار ته تللی و، د ننګرهار چارواکي وایي دغلته یې څېړنې بشپړې شوې دي خو نتایج یې نه دي څرګند. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نولس تنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا وژل شوي چې خپل ماین پرې چاودلی دی. او د امریکا د ولسمشر له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو له ځنډولو وروسته پاکستان ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. پاموکړی بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې له دې پلاوي سره بشپړه همکاري کړې.
دوی لومړني معلومات او ملګران سره واخیستل. د کابل تر د لوی څارنوالۍ پلاوی دی خپل معلومات د لوی څارنوال سره شریکوي. ولې په ننګرهار کې د دې څېړنې لپاره چې څومره سهولتونه او خبرتیاتې په کار وي، د هغې لپاره موږ زمینه برابره کړه او دې څېړنې ښه په آرام او ښه فضا کې ترسره کړي.
د پلاوی ننګرهار ته د ولسمشر په حکم د دې لپاره استول شوی و څو دغلته د تېرې اونۍ هغه پیښه وڅېړي چې د چهارشنبه په شپه د 02 کې تیز واکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه وهلو په ترڅ کې یې څلور رونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو عکس العمل وپاره و. ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د جلال آباد ګڼ خلک په دې باور دي چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د لوی څارنوالۍ پلاوی د جمعې په ورځ جلال آباد ته ورسید او پرون یې خپل کار بشپړ کړ. دا چې دوی په خپلو مندونو کې څه موندلې دي او آیا دغه نتایج به په نږدې راتلونکي کې له خلکو سره شریک کړي که نه، تر اوسه څرګنده نه ده. تر اوسه په پورې د پلاوی د موندنو د جزئیاتو په اړه خپله لوی څارنوالۍ څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نولس تنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. د لوګر د والي ویاندوی شاپور احمدزي ازادي راډیو ته تېره شپه وویل دا پیښه په څرخ ولسوالۍ کې شوې.
نن ورځ د څرخ ولسوالۍ په نوشهر کلي کې طالب وسلوال پر ماین جوړونې بوخت و چې خپل ماین پرې چاودنه کړې او نولس تنو ته یې مرجوبله اړولې ده.
ښاغلی احمد زی وویل چې په دې پیښه کې چې پرون ماسپخین شاوخوا درې نیمې بجې وشوه و طالبان وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بغلان څخه د رسیدلو رپورټونو له مخې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان گزرگاه نور ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د گزرگاه نور ولسوال عبدالحنان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د یک شنبه په شپه طالبانو نیولې وه، خو پرون امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته له طالبانو بیرته ونیوله. د عبدالحنان په وینا د گزرگاه نور ولسوالۍ پنختو کې یو سرتیری د طالبانو لوري نیول شوی او دوه نور ژوبل شوي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وویل چې د دې ډلې څو تنه وژل شوي. طالبانو وویل چې وړ مشپه یې د ولسوالۍ نیولې، خو په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې هغه یې بیرته له لاسه ورکړې ده. د امریکا د ولسمشر لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لزندولو وروسته پاکستان ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویل عامه کې ویل اسلام آباد د خپل پالیسۍ پر دې اصول ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او لټولو خو غواړي چې د رواني پروسې له لارې په خبرو اترو سولې ته ورسیږي. د وزارت په عین حال کې ویلي چې اسلام آباد تل تاوتریخوالی غندلی او لټولو خو غوښتي چې له زغمه کار واخلي او د سولې پروسې ته ژمن پاتشي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل بیان په پای کې ویلي چې د افغانستان د سولې پر تړاو انکشافات څاري. پاکستان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ګڼ حکومتي چارواکي او سیاسي لوري پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو د لومړنۍ او یوازینۍ ټیسټ لوبې د وروستۍ یا پنځمې ورځې په پایل کې د افغانستان لوبډله لاس پاره کړې. پرون د افغانستان د بیټنګ دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د منډو شمیرې تر بنگلاديش 398 زیاتو. د ورځې تر پایه بنگلاديش د شپږو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 126 منډې وکړې. نن به بنگلاديش یوازې څلور ویکټونه یا لوبغاړي ورپاتې دي بیټنګ ته دوام ورکړي. بنگلاديش په څلورو ویکټونو 222 منډو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره کپتان راشد خان تر ټولو ډیر ویکټونه اخیستي. د تر اوسه ټول ټال 8 بنگالي لوبغاړي سوځولي. د دواړو لوبډلو مسابقه څو ځلې د باران اورېدو له کبله ځنډېدلې وه. اوس هم څو نړیوال خبرونه. ایران وایي د دې هیواد د تیلو بیړۍ بالاخره خپل اصلي منزل ته رسېدلې. د ادریان دریا په نوم تیلوړونکي بیړۍ د جولای په میاشت کې د برتانیا په جبل الطارق کې توقیف شوه او له خوشې کېدو وروسته امریکا غوښتل چې مخه یې ونیسي. د ایران دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندوی عباس موسوي په قول پرون وویل ادریان دریا تیلوړونکي بیړۍ د مدیترانې په ساحل کې لنګر اچولی او بار ورڅخه ښکته شوی. په دې بیړۍ کې 2 میلیونه بیرله اومه تیل بار و. موسوي نه دي ویلي چې دا تیل چا ته وړي او پیرونکی څوک وو. دا ملګرو ملتونو د اتومي انرژي رئیس پرون له ایراني چارواکو سره لیدلی. د ایران د دولتي ټلویزیون په تهران کې د اتومي انرژي د نړیوال ادارې د سرپرست رئیس کورنل فروتسا ویډیو وښوده. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د یو بیان له مخې ښاغلی فروتسا د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د اتومي انرژي د ادارې له رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار وکړ چې ایران دي له دوی سره بشپړه او په وخت همکاري وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوید کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې درسره شریکوو. همدارنګه د ولسمشر ټرمپ له هغه څرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې ځنډولي په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه رامخته شوي. په دې غبرګونونو هم یو رپورټ لرو. د افغانستان په ګڼو تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایلو ورځې دي. د په دې برخه کې له کونړ او هلمند څخه ریپورټونه لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه درسره شریکو. د تهران ښار په جنوب کې د یورانیمو نښې موندل شوې. د یورانیمو نښې په هغه ځای کې موندل شوې دي چې د اسرائیل صدر اعظم یې نقشه یو کال مخکې افشا کړې وه. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوید کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اوس دا له طالبانو سره اړه لري چې خپل چلند بدل کړي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي طالبان د کابل په ډیپلوماتیک سیمه کې په موټر بمی برید چې یو امریکایي پوځي هم پکې ووژل شو له هده واوښتل او دا د سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کمپ ډیوید کې د افغانستان د سولې پلان شوی خبرې لغوه کړي. پامپیو وویل اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي. خو ده ونه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل کړي او کنه. مخکې پامپیو ته نږدې کسانو ویلي وو چې نوموړی حاضر نه دی چې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې طالبان به پر هغه څه بیا ودریږي چې له میاشتو میاشتو راهیسې له امریکایانو سره دوی پرې خبرې کوي. د پدې اړه چې امریکا به له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي او کنه وویل موږ سفیر زلمی خلیلزاد بیرته واشنگتن ته رابللی چې پدې غور پیل کړو چې څرنګه وړاندې ګام واخلو. پمپیو دا هم وویل دا به د یو لړ خبرو اترو له لارې حل شي. د هیله لري چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره وویني. ولسمشر ترامپ د شنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې غوښتل یې پرون یکشنبه په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره وویني. خو د ترامپ په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبه د ورځې د برید مسؤلیت واخیست له دې ډلې سره یې لیدنه لغوه کړه. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون په یوه خبري غونډه کې د سولې په وروستیو هلو ځلو کې د خنډ پړه پر طالبانو واچوله او ویویل
د افغانستان دولت د با عزته او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دی او د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوی خنډ له امل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی.
طالبانو پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د خبرو د لغوه کېدو تر ټولو ډیر تاوان به امریکا ته واوړي. د ډلې همداراز ویلي چې له امریکایانو سره په شی فضا کې خبرې روانې وي خو د ترامپ له اعلان ښکاره شوه چې امریکایان پر جنگ باور لري مګر طالبان خبرو ته ژمن دي. طالبانو ویلي د موافقې تر لاسلیک مخکې په یوه برید عکس العمل شودل نه د حوصلې او نه هم د کومې تجربې شودنه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د کابل د پنجشنبې د ورځې حملې ته په اشاره وایي دا د سولې د خبرو په موده کې لومړنۍ حمله نه وه. د په عین حال کې منلی چې امریکا هم پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړی او یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړه کې وشل شوي دي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پر حملې سربیره د اونۍ په اوږدو کې د کندوز، بغلان او فرا ولایتونو په مرکزونو بریدونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو په اړه وویل امریکا او طالبان موافقې ته نږدې شوي وو. موږ حقیقي پرمختګ کړی وو خو په پای کې طالبان له حده واوښتل. دوی هیره کړه چې امریکا تل د خپلو ګټو دفاع کوي. د زیاته کړه طالبان د یو شمېر ژمنو چې کړي وي په عملي کولو کې پاتې راغلل. له همدې کبله ولسمشر ترامپ وویل چې دا موافقه نه کوي او له هغه چا سره همکاري نشي کولی چې پر خپلو ژمنو درېدای نشي. طالبانو ویلي چې د دوی جګړه به دوام لري او د امریکایانو د سر و مال تاوان به نور هم زیات شي.
بلخوا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې له مخې امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوې. جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
سول خوب است، بهتر است، سول نعمت زندگی است، سول ارمغان خوب میره.
دغه د کابل د وسیدون کې حافظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سولې د خبرو درېدل به جګړه اوږده کړي او باید د سولې خبرې دوام پیدا کړي.
هر کسی که بین دو انسان هم ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است. خداوند گفته، پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره.
د کابل اوسیدونکو سربیره د کندوز او فرا اوسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري. د کندوز اوسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستایي او زیاتوي چې د رښتینی سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوی ده په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف په برنامه په دې برخه کې رامنځته شي تر څو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې ښکېلوي. خو موږ دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلکو کولی شي موږ کولی شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو.
بلخوا د فرا اوسیدونکو عبدالستار چې د جمعې په ورځ د فرا ښار د سختو جګړو شاهد و متفاوت نظر لري.
د سولې پروسه خو وځنډېدله نو انتخابات هم را رسېدلی دي. وخت یې د تېرې میاشتې پر شپږمه نېټه د انتخاباتو وخت دی. نو زما غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سنې پوره کړې غوښتنه دا ده چې دوی د انتخاباتو کې ګډون وکړي. له ملاتړ کوونکي نهادونو څخه مې غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو څخه د ملاتړ وکړي او د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او د راتلونکي ولسمشر دې وټاکي.
د سولې په اړه د ډونالډ ټرمپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دوو برخو تقسیم سوي. ځینې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي. هغه وایي دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي، څنګه چې په وار وار مو ویلي وو افغانان سوله د بندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سولې ګونګ دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. د ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه چې په ټویټر یې لیکلي د خلکو او سیاسي قشر بیلابیل غبرګونونه له ځان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبیږي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام وو، همدارنګه د انصاف په لټه خبري، خو تر هغه مخکې ریپورتونه لرو او همدارنګه لویدیځو رسپانو ته کتنه لرو. راځي اشمل تورمان ته بغوښ شو دا به تری وورو چې لویدیځو رسپانو د افغانستان په اړه څه ویلي.
اکثر لویدیځو رسنیو د افغانستان د سولې د خبرو د دریدلو په اړه مطالب خبره کړې دي. ټایم مجلې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د شنبه په ورځ په خپل یو ټویټ کې اعلان وکړ چې نوموړي واشنگټن ته نږدې په ډیوډ کم کې خپل یو پټه لیدنه چې ټاکل شوی و د طالبانو له مهمو مشرانو سره یې ولري لاغو کړه او د سولې خبرې ودرولې. مجله وایي چې د ولسمشر دا پیغام حیرانوونکی و، ځکه دا د دې معنا رسوون کړی چې نوموړی چمتو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو له کلیزې څو ورځې مخکې طالبانو ته هرکلی ووایي. ټایم لیکي چې د دغه ځواکونو په دوام امریکایي ځواکونه افغانستان ته ولاړل، ځکه طالبانو د القاعده شبکې مشرانو ته چې د دغه تروریستي حملو مسؤلین و پناه ورکړې وه. ټایم دا هم لیکي چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو 13 کلونو کې 2400 امریکایي سرتیري وشل شوی دي. مجله زیاتوي چې د خبرو لغوه کول د ټرمپ د دیش منو خلاف عمل دی چې ویلي ول د افغانستان څخه خپل 13-14 زره پورې سرتیري وباسي او په دغه 13 کلنه جګړه کې د امریکا رول ته به د پای ټکی کیږدي. ټایم لیکي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو سره له څو میاشتو خبرو وروسته په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې بهرنۍ جګړې د ختمولو لپاره طالبانو سره د وی هوکړې په درشل کې دي. خو د مجلې په خبره ولسمشر ټرمپ د افغان حکومت او د خپل ملاتړي سناتور لینسی ګراهم په شمول د کانګرس د زینو غړو لخوا لدی عمل تر فشار لاندې و چې په طالبانو اعتماد نه لري او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مخکې له وخت لري. یو اس ای ټوډی ورسپانې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبانو سره خبرې د اوس لپاره لمنځه تللې دي. ورسپانې لیکي دا په داسې حال کې چې طالبانو خبرداري ورکړي چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو په درولو سره به د امریکایي سرتیرو وژنه زیاته شي. ورسپانې سی این این ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په حواله لیکلي طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې په تروریستي بریدونو سره په مذاکراتو کې یو امتیاز خپل کړی. نوموړي ویلي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو په حمله کې چې د یو امریکایي سرتیري په شمول 12 کسان پکې ووشل شول، ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په ډیوډ کمپ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره خپل پټ لیدل لغوه کړي. پمپیو ویلي دا منطقي نه و چې د طالبانو د دا شان یو بد چلند په وړاندې دوی ته هرکلی وویل شي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشان ویلي که چیرې طالبان خپل حسن نیت وخی تاوتریخوالی راکم کړي او د القاعده ترهګرو سره خپل اړیکی پرې کړي، په هغه صورت کې امکان لري شي ولسمشر ټرمپ له دوی سره خبرې له سره پیل کړي.
په هلمند کې نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې دغلته نامنه لا هم د خلکو د ورځني ژوند د چارو په وړاندې لوی خنډ دی. په لښکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تائی د نوې تعلیمي کال د پیل په مناسبت دغلته څو ښوونځیو ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولې دی.
د نوې تعلیمي کال په دوهمه ورځ د چانجر د علي لیسې د زده کوونکو شمیر نسبت نورو ښوونځیو ته ډیر دی. د لشکرګاه په شمال ویدیس کې د نادلی ولسوالۍ د دې سیمې د دوو مکتوبونو څخه په یو کې لا هم امنیتي ځواکونه اوسېږي چې پر بل یوه یې د زده کوونکو شمیر او ځای کموالی بیروبار ډیر کړی دی. د چانجر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي د نوو زده کوونکو لیکنه به دوام ولري، خو دوی تر دې دمه ګڼه نوملیکنه کړې ده چې اکثره نجونې دي. عبدالمنان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که د ښوونکو ودانیو او کتابونو امکانات ورکول سي کولای سي تر هغو ډیر نوي ماشومان جذب کړي چې دوی په پلان کې لري.
موږ د جدید شمول اوناس شاګردان ډیر کړي، تقریبا زکوري شاګردانو ته شاګر تقریبا د 215 په شاوخوا کې اوناس شاګردان یو داسې څه د 500 پر شاوخوا باندې یو د شپېتو پر شاوخوا باندې نو زکوري شاګردان دي چې موږ د نوي تعلیمي کال لپاره جلب جذب یا جدید شمول کړي.
د هلمند په هنه ریاست دامګړې د ټولو ټولګي د کتابونو د مزامینو د کمبود سره مخامخ دی، خاص ډول د وم اتم او نهم ټولګي چې ان د کال په ټولو مده کې زرګونه زکونکو مخوم نه اړوي. د چانجیر د علي لیسې زکونکو وایي کته هم اداري مسایل منظم دي، خو په تیر تعلیمي کال کې د کتابونو او ښوونکو د کمبود لامل درسي بهیر لستوند سره مخامخ وو. دوی ویریږي که مرکز توجه ونه کړي ساج کال به هم د ورته سرنوي سره مخامخ سي.
زمونږ سبغت لا دي، زموږ غشتنی دادي چې دوم څخه تر نم سیم په کتابونه لرو، د خاص مشخص کتابونه دي چې موږ ور سره پستونځي کې دا کتابونه نه لرو، او د فزیکو ساز او داسې نور سازانو کومې دي چې موږ هغه سازان نه لرو.
نانو عبدالکریم دی، هو سازان نم سیم تر هغه نه نور کتابو مشلات ډیر دي سره، او بل موږ سازان کني پروش کال هم موږ کې سازان ډیر کم چې موږ فزیکو سازان ګرځر کې نه درو ګرځي کې تسپی نه سپی پزیک مور وری دی پروش کال مور د لور معرف خدای له اس مشت سازان پراک
در احمد زمانو ول نه ور خطا چې دل تسب درغلی کتابونه نه نو زه پچش کی درس وام چشته راغلی هم دغه درس په اړه ته توجه سو هم شنن راشن دل تخول زده کړی وکړم.
د هلمند په هنی دریاست معلومات شي چې د نوی تعلیمي کال د پاره ډیر زره نوز د کوونکو نوم لیکنه کړی ده. د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی وایي د معمول سره سم هر کال د نوم لیکنې کار دوی میاشتې نور هم دوام لري. ښاغلی سرحدی د ازادي راډیو سره په خبرو کول د تازه جذب شوو زده کوونکو د پاره کتابونه او کرتاسیا هم د نوي تعلیمي کال په لومړیو میاشت کې ورسیږي.
دا مشکلات به آل سی کتابونه 15 لک کتابو ته ضرورت وو، کتابونه ان شاء الله ټول زموږ مشکلات رالو پسر کی، او یو شی دا دی چې د جدید شمول شاګردان لپاره د یونیسف څخه پرون هم کرتاسیا رارسېدلې ده مرکز ولسوالۍ ته، تنه جدید شمول اول صنف ته موږ کوشش کوو چې دغه کرتاسیا هم تر ولسوالۍ پورې ورسو، او دغه تاسو به وګورئ په دنجدو ورځو کې بیا د تعلیمي کال په شروع کې به ستاسو خپل دا شاګردان چې د تشویق په خاطر باندې موږ دا ټول اول صنف ته د کرتاسیا هم توزیع.
په هلمند کې ټول 425 ښوونځي دي چې د پوهنې د ریاست د نوو معلوماتو پر اساس 50 بند او 350 پرانستې دي. د معرف چارواکي وایي که چیرې د پوهنې وزارت او یا بل نړیواله اداره د کتابونو او ښوونکو په برخه کې مرسته وکړي، دوی او د سیمې خلک چمتو دي تړلي ښوونځي په څو ورځو کې پرانیزي. نو دلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي په کونړ کې ځوانانو یو کمپاین پیل کړی چې خلک دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي څو په ښوونځیو کې زده کړه وکړي. دوی وایي د پوهې په برکت هیواد پرمختګ کولی شي او وګړي به د سوکاله ژوند څښتنان شي. د دې موضوع تفصیل در هولان وري څخه اورو.
په کونړ کې یو شمیر ځوانان او لوستي کسان وایي پوها او تعلیم د انسانانو ژوند او د هیوادونو حالت بدلوي، انسانان سوکاله کوي او هیوادونه د پرمختګ پر لور رهي کوي. نو ځکه یې کمپاین پیل کړی چې ټول والدین دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو کې داخل کړي. ذبیح الله لاروی او عبدالوارث سیرت وایي
موږ ټول ځوانان کمپاین هم کوو، هڅه هم کوو د فیسبوک له لارې، د نورو رسنیو له لارې کمپاین پر مخ باندې وړو چې مور او پلار خپل کوچنیان مکتبونو کې داخل کړي. او دغه د
غوښتنه مې د ټولو افغانانو خصوصا نغه پلرونو څخه ده چې په دغه سیمو کې دي باید خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږي، ځکه ترڅو دغه ګران هیواد دغه بدمرغۍ او دغه جنگ او ناخوالو څخه خلاصي.
ځوانان وایي یو شمیر کورنۍ لا اوس هم شته چې ورته د لورګانو او خويندو ښوونځیو ته تګ او درس ویل د شرم کار ښکاری، خو دوی لګی دي چې ټولو ته د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون پر وړاندې کې دا پیغام ورسوي چې د علم زده کړه په نر او ښځه فرض او لازمی ده، او که هر څوک خپل او یا هم د نورو ماشومان لزده کړو محروموي نو دا کار د اسلام او د اساسي قانون مخالف دی. دوی وایي په افغانستان کې د روانو شخړو او جګړو د پای ته رسیدو لپاره لازمه ده چې افغانان د علم په ګاڼه سمبال شي.
بدون د تعلیم او تربیې نه زمونږ ګران وطن پرمختګ نشي کولای. کو مونږ غواړو چې آینده نسلونه مو په راحت کې وي، جنگونو لړۍ پای ته ورسیږي. یوازنۍ د حل لارې هغه تعلیم او تربیې ده، باید چې خپل بچو باندې تعلیم او تربیې وکړو ترڅو دوی یو روښانه راتلونکی ولري.
دا وطن جنگ جګړو ځپلې ده، یوازنۍ لارې د دغه جنگ او د جګړو نه د وتلو دا چې زمونږ ټول وګړي باید باسواده شي او د ټولنه د تعلیم په ګاڼه سمبال شي، نو بیا به مونږ دغه بدبختۍ نه خلاصېږو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د علم په عامولو او ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کار کې لوستي کسان او د کونړ علمي کادرونو ټولنه زیاته همکاري کوي.
معرف په بخش کې ډېر پراخه دی، زمونږ کارونو کې اسانتیا رامنځته کیږي او مونږ ترې مننه کوو.
د یادونې وړ ده چې د کونړ زیاتې سیمې یخې دي او یو شمېر ګرمسیر دي، چې په ګرمسیرو سیمو کې تیره ورځ نوی درسي کال پیل شو. په ټول کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې پکې نږدې 200 زره نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان لومړی درجه ته د دې ولایت د لوړیدو په اړه د افغان ولسمشر د حکم هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت دې د دې حکم د عملي کېدو لپاره هم اقدامات وکړي. نجیب الله لوخي په اړه تفصیل لري.
د خوست مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې دا ولایت په بیلابیلو برخو کې ښه فرصتونه لري او دا حکم به د فرصتونو څخه ګټه اخیستنې ته لار هوار کړي. مدني فعال فرید الله قربان آزادۍ رادیو ته وویل
په وروستیو کې چې خوست لومړی درجه ته ارتقا کړې ده، خلک ډیر خوشاله دي. خوست د فرصتونو لحاظ ډیر غنی ولایت دی، دلته به هوا په اقتصادي لحاظ په اجتماعي لحاظ فرصتونه شته، پرمختګونه ډیر په اسانه کېدای شي. خوست غوښتنه د خلکو دا ده چې دغه امتیازات په وکی ډول را انتقال شي.
په خوست کې ځینې وخت خلک په ادارو نیوکه کوي چې کارونه پر وخت نه خلاصيږي. مدني فعال همایون دوست وایي
په اداراتو کې هغه په وخت کارونه نه خلاصيږي، ځکه چې بیروبار زیات وي، خلک زیات وي، مرجین زیات وي، ډېر ستونزې خلکو ته جوړې کړې دي. که د دې په درجه په لوړوالي سره د زمونږ اداري پرسونل او اداراتو کې دغه کارمندان زیات شي نو دا ستونزې به حل شي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي چې د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه لري چې د اول درجه امتیازات او تشکیلات ژر خوست انتقال شي.
په دې کې شک نشته چې د خوست لومړی درجه کېدل د خوستوالو ډیره پخوانۍ غوښتنه ده. لنیک بخت ډیر په مقصد سره د غوښتنې ته ځواب وویل شو، نو موږ له ولسمشر څخه په دې برخه کې مننه هم کوو او هیله هم لرو چې دغه امتیازات ډیر زر خوست ولایت ته ورکړل شي.
د خوست ولایتي شورا هم په وروستیو کلونو کې د غونډو خبري ناستو او چارواکو سره د کتنو او ملاقاتو مهارتونو لاره د زین نورو بنسټیزو غوښتنو ترڅنګ لومړی درجه ته د خوست د لوړېدو غږ اوچت کړی. د یاد شورا یو غړی شکر الله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د خلکو غوښتنو ته په کتو وایي خوستوال باید په دې اقدام سره د دې ولایت په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې عملا پرمختګونه او مثبت بدلونونه وویني.
خدا که من دی خوست دی خلکو نظرونه تاییدو چی تش پا نوم باید خوست ولایت لمره درجه نوی پا هر برخه که باید داغا تشکلات اضافه شی انکشاپی برخه که پزهی برخه که دی پولیسو او دی اردو دی طولو مسائلو که باید تشکلات اضافه شی او دانی باید زر تر زر کرو شی.
بلوری ته د خوست ولایت چارواکی وایي چې د ولسمشر د دې حکم د پلي کېدو د تعقیب لپاره منظم پروګرام لري. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اداري واحدونو د عمومي ریاست له چارواکو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د ولسمشر